یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ستړي مشای وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. لا ازادي رادیو څخه روانه یو ساته خبرونه ته موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هر کله کوو. د دې خبرونه په لومړی برخه کې د بلخ د ولی او د ولایت د ولایتي شورا د وکیل آصف مومن ترمنځ د رامنځته شوې پیښې په اړه او د دې پیښې د سړنو پایلې او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې عراق له داعش د وروستي خار د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي. د خبرونه دویمه برخه مو نور بسته اونیز خبرونه ته ځانګړی شوې ده. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قلو اردو بدل شوه. د کندوز چارواکي وی په اقتاش کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفان وژل سوي. بیرق صدر اعظم حیدر العبادی وی دولتي ځواکونه د تل افر شهر د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د ولسمشر د یو فرمان لمخې د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قلو اردو بدل شوه. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې په هغو مراسمو کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پکې حضور درلود، ولسمشر ټینګار وکړ چې د خاصو قطعو د ظرفیتونو لوړول د افغانستان په څلور کلن امنیتي پلان کې شامل دي.
متأکد کرد که در ادامه برنامه پلان چهارسالی امنیتی یکیش ارتقاء خاص به قول اردو است. با این ارتقاء انتظار میره که ظرفیت و قابلیت نیروی کماندو بیشتر شود.
ولسمشر غنی ویلی له دې سره به د افغانستان د کماندو ځواکونو ظرفیتونه لوړ سي. بسم الله وزیری د خاصو عملیاتو د قلو اردو د قمندان په توګه معرفي سوی دی. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وی په اقتاش ولسوالۍ کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د کندوز د ولی ویاند سید محمود دانش نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه دیارلس وسلوال د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال په تصفیوي عملیاتو کې وژل سوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې موده کې څلور نور وسلوال مخالفان ټپیان سوي هم دي. د ولی ویاند وایي چې په سو کې د مولا جانان په نوم یو پاکستانی قاری علاودین او مولا الماس شامل دي. دغه پوځي عملیات پرون پیل سوي چې لا هم په سیمه کې روان دي. د دولت کوم مخالفي ډلې لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د بدخشان ولایت چارواکي وایي د تګاب ولسوالۍ ټول سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي دي. د ولایت چارواکي وایي دغه د دې ولایت په ځینو نورو برخو کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په شدت سره روان دي. د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد ازادي رادیو ته وویل
په تګاب ولسوالۍ کې ټولې سیمې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وې په بشپړ ډول تصفیه شوې دي. په دغو عملیاتو کې د بدخشان په لویدیځو برخو کې د وسلوالو څو پوځي مسؤولان له لسو نورو وسلوالو سره وژل شوي دي.
د بدخشان په ځینو ساحو کې دغه پوځي عملیات لس ورځې مخکې پیل شول. په دغو عملیاتو کې د 15 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د بدخشان والي په نورو سیمو کې هم چې امنیتي تهدیدات سته پوځي عملیات پلان شوي دي. مشهور افغان سترغاړي آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په ویاړ کنسرت اجرا کړ. ټاکل شوی و چې دغه کنسرت په غازی سټډیوم کې د لا ډیرو نندرچانو په وړاندې اجرا سي. خو د امنیتي اندېښنو له کبله پرون د کابل په کانتیننټال هوټل کې ترسره شو. د خپلواکۍ جشن د افغانستان په اکثرو ولایتونو او پلازمېنه کابل کې په اتڼونو او غونډو سره ولمانځل شو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي دولتي ځواکونو د تل افر شهر د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. تل افر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلولو په لاس کې ده. د عراق صدر اعظم عبادی نن سهار په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د تل افر د ازادي عملیات پیل شوي دي. دا وی په داسال کې چې اتلانو تیاری نیولې چې قرباني ورکړي او د دغه محکم شهر د آزادولو لپاره هڅې پیل کړي. تل افر شهر هم دې ته تیاری نیسي چې له نورو آزاد سویو سیمو سره یو ځای سي. زه داعش ډلې ته وایم چې یا به تسلیمیږي یا به مړه کیږي. تر دې وړاندې عراقي پوځیانو د امریکا د پوځ په ملاتړ موصول شهر له داعش ډلې څخه نیولی وو. د عراق یوه کښتۍ د دغه هېواد د قلمرو په اوبو کې له یوې جنګي کښتۍ سره تر ټکر وروسته ډوبه سوې او په نتیجه کې څلور کښتۍ چلوونکي مړه سوي دي. د دولتي تلویزیون په حواله د پیښې له کبله ګڼ نور کسان لا درک سوي دي. د دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې پیښه د عراق جنوبي بندر ته څیرمه سوې ده. په راپور کې ویل سوي لس کښتۍ چلوونکي ژغورل سوي او تر پرون وخته پورې د نورو کسانو د موندنې عملیات روان وه. او جرمنی له هسپانیا غوښتنه وکړه چې جرمن لیکوال دوغان اخان لی ترکیه ته ونسپاري. نوموړی په هسپانیا کې د ترکیه د جلب پر اساس نیول شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګابریل پرون شنبه د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې اخان لی پریږدي څو ژر تر ژره د مشورې لپاره مرسته ترلاسه کړي. اخان لی په ترکیه کې زیږیدلی خو په دغه هیواد کې د 1944 میلادي کال له پوځي کودتا وروسته د ترکیې په زندانونو کې له کلونو بند تیرولو وروسته په 1991 میلادي کال جرمني ته لاړ. د قلم ټولنې د جرمني څانګې چې د لیکوالو ملاتړ کوي ویلي باور لري چې د اخان لی د نیولو امر په سیاسي انګیزه صادر شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په روانه خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړي. د حقیقت موندنې کمیسیون لومړنۍ څېړنې ښیي چې د بلخ والیت محمد نور د دې ولایت د ولایتي شورا د وکیل آصف مومند د نیولو هدایت ورکړی و. بلخوا یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي پرته له پولیسو هیڅوک د حق نه لري چې د چا ازادي سلب کړي.
پولیس کولی شي څوک د اتهام یا د اتهام په نسبت باندې ونیسي او ګرفتار کړي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې عراق له داعش د وروستي خار د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي. او د خبرونو په دویمه نیمایي کې نور بسته اونیس پروګرام هم اوریدل شي. هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د بلخ د ولایت محمد او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون غړي وایي چې تحقیقات یې بشپړ کړي. د دغه کمیسیون غړي عبدالحبیب جبرخیل د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تحقیقات به سبا جمهوري ریاست او لوی سرنولۍ ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د بلخ د ولی ویان مني چې د آصف مومند د نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی و، خو د قضیې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون لوتا په تمه دي. په ډیر نور جزئیات زما همکار هم د شبر سره د کابل په سټوډیو کې د رحمت افغان راکوي.
د بلخ د والی عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د کړي آصف مومند د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون غړي وای د دوی لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې ښاغلی محمد عطا محمد نور په هدایت نیول شوی. د دغه پلاوي غړي او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کورنۍ تفتیش رئیس عبدالحبیب جبارخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حقیقت موندنې پلاوي له امنیتي کمرو مستند اسناد راټول کړي، له چارواکو سره لیدلې دي او د پیښې څېړلی دی. ښاغلی جبارخیل زیاتوي پلاوی دا محل په راپور چمتو کولو مصرف دی چې د ده په خبره سبا به حکومت ته وسپارل سي.
سند اسناد مو هم هلته پیدا کړي دي، هلته عدیسیې مو هم بررسي کړی ده، زخمیان مو هم لیدلي دي، دواړو جانب مو هم لیدلي دي، امنیتي او کشفي ارګانونو سره مو هم لیدلي دي او هغوی سره مو هم پوښتنې لرلې. هغوی نه مو هم خپل ځوابونه اخیستي دي. تحقیقات بشپړ شوي دي خو صرف اسنادو باندې مصرف چې دا تحلیل شي او هغه شي او مستند گزارش ترې نه جوړ شي څو پر څو مقامات ته وړاندې شي. نو خو یې مګر لومړنۍ همدنې دا شی دي چې والي صاحب ویلي چې ما څنګه خپلو کسانو ته هدایت وکړ چې ورشي ځینې شیرای ورسي کور ته به هلته هغوی مداخله کړي به کولی نه تکړو.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند د تیرې دوشنبه په شپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لوري سفر درلود چې د راپورونو له مخې د بلخ په هوایي ډګر کې ونیول شو. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ادعا کړې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند له کابل بلخ ته راغلی و چې د لوی سرنوالي د حکم په اساس د پولیسو له لوري نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یو خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د بلخ د والي د ساتونکو لخوا نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د ده د چاپ غوږ یوه څنډه پرې کړې ده او خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې ویلی او ډبولی دی. په ورته وخت کې د بلخ د والي ویان مني چې د آصف مومند د نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی خو د والي کور ته نه ده وړل سوی. منیر فرهد ازادي راډیو ته وویل د قضیې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون پایلو ته په تمه یو.
دا
هدایت والی
صاحب تذکر شده، اما والی صاحب هدایت نیول سوی خو د والی صاحب کور ته نه درول سوی. موږ د حقیقت مندنې کمیشن له لوري د قضیې روڼتیا ته په تمه یو. که چیرې موږ ووایو داسې نه دي سوی، مقابل لوري ته به د منلو وړ نه وي. که مقابل لوری ووایي چې دا کار نه دی سوی، موږ ته به د منلو وړ نه وي. د پلاوي له لوري د قضیې روڼتیا ته په تمه یو. آصف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور له سرسخت منتقدونو ګڼل کیږي، یوه اونۍ مخکې ادعا کړې وه چې د بلخ د والی پر وړاندې د اسنادو د وړاندې کولو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورغلی و. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د بلخ د والی عطا محمد نور او د ولایت د ولایتي شورا غړي د قضیه په اړه حقیقت موندون کې ټیم خپل سړنې بشپړې کړې دي او ویل دي چې دغه تحقیقات به سبا جمهوریت ریاست او لوی سرنولۍ ته وسپاري. په همدې موضوع تم کېږو. د حقوقي یو شمیر کارپوهان وایي له پولیسو پرته هیڅوک د چا ازادي نشي سرب کولای. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د حقوقي چارو له کارپو سادات سره لنډه مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته راغلو.
چې د یو شخص نیول کېدل د جرم یا د اتهام په اړه باندې هغه د افغانستان د اساسي قانون د یو سل او څلور دېرشم مادې پر اساس باندې فقط او فقط د پولیسو دنده ده. یعنی پولیس کولی شي یو څوک د اتهام یا د اتهام په نسبت باندې ونیسي او ګرفتار یې کړي. په دویم قدم کې بیا د جرم تحقیق او راجع کول د لوی څارنوالۍ واک دی. یعنی د لوی څارنوالۍ تشکیل بالاخره دا د دې صلاحیت لري. د هغې نه خواته یو چا د نیولو یا د توقیف ورکولو حکم په هېڅ صورت نه والي کولی شي، نه یې وزیر کولی شي، نه حتی د نورو د ولسي جرګې د غړو یا د هغې د نورو لړکونو سره خو د عدالت د حکومت په داخل کې نشي کولی. ځکه یوازې د یو چا د دې سره بول او د جرم یا د اتهام په نسبت یا په هر معنا باندې چې وي د یو شخص نیول یا توقیفول فقط او فقط د د پولیسو عدلي پولیسو دنده ده، د جرم کشف د پولیسو دنده ده. نو بنا له هغې نه هغه خواته والي د یو چا د نیولو امر نشي صادرولی د قانون په رڼا کې.
سادات صاحب، اوس چې د کوم د حقیقت موندنې پلاوی ټاکل شوی او تمه ده چې سبا خپلې موندنې له رئیس جمهوري سره شریک کړي، تاسو څومره مطمئن یاستئ چې دغه پلاوی به په هغه شکل چې دغه قضیې ټول اړخونه به یې څېړلي وي او واقعا هغه حقیقت چې په دې قضیه کې موجود ده هغه ته انعکاس ورکړي؟
که د دې قضیې سیاسي اړخ ته وګورو، زه مطمئن نه یم چې په کامله توګه دغه قضیه وڅېړل شي، ځکه دلته هغه څوک چې د یو تشکیل په داخل کې یا د پلاوی په داخل کې د مرکزي حکومت په خوانه مالي ادارو ته لیږل شوي دي، هغوی په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول د همدې والي د تاثیر لاندې دي. نو هغه څه چې موږ تاسو تمه لرو، زه باور نه لرم چې ټول حاصل شي، اما روښانه ده هغه ده چې دلته د مشهود جرم دی. د مشهود جرایمو په تحقیق کې زه فکر کوم دا به ډېره اسانه وي، ډېره ساده وي، تر څو موږ تاسو د افغانستان خلک پوه شي دا جرم څنګه رامنځته شوی دی. آصف مومند چې شکنجه شوی دی او د غوږ یوه څنډه پرې شوې ده او دا د ټولو انساني او د ټولو بشري حقوقو په د موازنو خلاف عمل دی. نو بران دا ډېر روښانه دی او دا نشي پټېدلی په هېڅ صورت باندې. دغه د کمیسیون غړي یا دغه کوم هیات چې لیږل شوی دی، هغوی ته بالاخره هېڅ باندې نه پاتې کېږي چې هغوی خپل حقایق اطمان کاندي. اما د ګروپ که چېرته د والي د مستقیم یا غیر مستقیم فشار لاندې وي، نو زه فکر کوم وبه نه شي که تر څو هغه سره برسېږي چې موږ تاسو غوښتنه کوو. درېیمه مهمه خبره، تاسو وګورئ د جرم څخه تقریبا درې ورځې یا څلور ورځې تېرېږي چې لومړی شخص نیول کېږي، بیا هغه شخصي زندان ته اتول کېږي، بیا هغه شکنجه کېږي. تر اوسه پورې ولې زموږ عدلي او قضایي ارګانونه پرمختګ نه کوي؟ هغوی ولې پوښتنه نه کوي؟ دا ټول په دې مفهوم باندې چې دغه د بلخ د والي پر وړاندې دغه کمیسیون او دغه هیات تاثیر لاندې دی.
د سیاسي چارو کارپو سید خالد ساداتو چې د بلخ د ولایتي شورا د وکیل او د والي ترمنځ د قضیې په تړاو خبرې اترې کولې. اوس هم رزو یوې نړیوالې موضوع ته. عراقي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې یا داعش د تل الفخار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دا په عراق کې داعش تر کنټرول لاندې وروستی ښار دی. حکومتي ځواکونه له موصل ښار وروسته د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د عراق صدر اعظم د دغو عملیاتو د پیلېدو د اعلان په مهال داعش ته خبرداری ورکړی. زما همکار نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده. نوري صاحب، د عراق صدر اعظم داعش ته په خبرداری کې څه ویلي دي؟
بله وصال صاحب لتاسونه مننه د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی دایشت خبرداري ورکړی چې دوه لارې لري یا به تسلیمیږي یا به مړ کیږي. هغه دا خبرداري د تلافر ښار د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو د اعلان په مهال د تلویزیوني وینا په ترڅ کې ورکړل. علی بادی وویل
ها هي مدینه تلعفر تستعد للالتحاق بمسيره التحرير.
په داسې حال کې چې اتلانو تیاری نیولی چې قرباني ورکړي او دا دغه محکم ښار د آزادولو لپاره هڅې پیل کړي. د تلافر ښار دې ته تیاری نیسي چې له نورو آزاد شوو سیمو سره یو ځای شي. زه دایش ته وایم چې یا به تسلیمیږئ یا مړه کیږئ. د تلافر ښار په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ولکه کې ده. له دې مخکې عراقي ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا د عراق لوی ښار او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لوی مرکز د پراخو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې دوام وکړ نیولی و. په دغو عملیاتو کې اټکل کیږي چې 1400 عراقي ځواکونه به وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي وي. موصل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې چې د عراق ډېری برخې لاندې کړې وې نیولی و. بلې وصال صاحب
بله په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان هم د موصل په نسبت له داعش د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي ځواکونو د ښو تیاریو خبره کړې ده. نوري صاحب هغه څه ویلي دي؟
په عراق کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټیفن تاونسند خبرلانتو وویل چې د موصول ښار د نیولو لپاره وروستۍ ورځې لکه د جی ماته پاتې کېږي. د هغې اشاره په آرام سمندر کې د دوهمې نړیوالې جګړې خونړۍ پیښې ته وه. خو هغه زیاته کړه چې عراقي ځواکونو دا ځل د تلافر ښار د بیرته نیولو لپاره کافي چمتووالی نیولی چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دا ښار بیرته له داعش څخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې تلافر له موصول 80 کیلومتره لري او د سوریې د پولې په 150 کیلومتره کې پروت دی. عراقي ځواکونو ویلي چې په دې ښار کې به د 1400 نه تر 1600 پورې د داعش وسلوال دیروي. او دغه راز دوی ویلي دي چې د داعش د ډلې ډېر غړي هم بهرني وسلوال دي. بلې وصال صاحب
او ډېر زیاته مننه نوري صاحب له معلوماتو. کور مودان دوستانو واموریدل چې د عراق د وروستي ښار د پاکولو لپاره له داعش څخه هلته عملیات پیل شوي دي. اوس هم رازو اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمدزی چمتو کړي.
د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ دوړخیزه غونډه وشوه. د افغانستان د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم سینن آزادی راډیو ته ویل چې د غونډې مشري د افغانستان لخوا د مالی وزارت د وایدو او ګمرکونو مرستیال او د قزاقستان لخوا د هغې هیواد د پوهنې او ساینس وزیر کوله. رحیم زی وایي په دې غونډه کې په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا، کرنې، اوبو لګونې، د پانګونې په جلبېدو، د دواړو هیوادونو منځ د صادراتو او وارداتو په زیاتوالي، لوړو زده کړو، د فساد او هوایي چلند په برخو کې د تجربو په شریکولو، د غنمو او نفتي موادو د پیر په اړه بحث وشو. د وی په غونډه کې د اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ پروتوکول، د هوایي چلند، د خدمتونو او دغه شان په علمي او روزنیزو برخو کې هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي هڅه کوي چې د بڼوالو او سوداګرو ترمنځ د محصولاتو د بازار موندنې مستقیمه رابطه جوړ کړي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تاسر نن آزادي راډیو ته ویل له دې کار څخه د دوی هدف دا دی چې د بڼوالو کرنیز توکي له خرابېدو خوندي او په مناسبه بیه وپلورل شي. د نوموړي په وینا تر دې مهاله د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام د بازار موندنې صحوي مسؤلینو شاوخوا 6 ټنه زردالو پر سوداګرو پلورلې دي. کار په پکتیا کې د منو حاصل د 600 ټنو په شاوخوا کې وو چې د لومړنۍ سروې له مخې سکال 1.5 چاند زیاتوالی ښیي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,750 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,910 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,120 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,550 او 1 لیتر ډیزل په 3,550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ اتاتی افغانی یو سودی ریال اتلس افغانی او دیرش پوله زر ایرانی تمن ولس افغانی او نوی پوله او زر پاکستانی کلدارش پکسو دو سلویخت افغانی
من کوله مرزی احمد زیخه دا او نور خبرونه تاسو کوله شی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اول ولې او یو شمیر هغه ویډیوګانې چې د ډیرو مهمو مسایلو په اړه جوړې شوې وي هغه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه او په فیسبوک پاڼه لیدلې او لوستلې شي. اوس هم ورزو جوزجان ته د جوزجان په مرکز شبرغان کې د افغانستان ژغورنې په نوم د ائتلاف دوهمه اعتراضیه ناسته شوې ده. د دې ناستې نور جزئیات له سیمې څخه زموږ خبریال عالم رحمانیان را سره د ټلیفون پر لیکه د لغوی څخه پوښتو. رحمانیان صاحب، ووایه سره تاسو خبرې وشوې په دغه اعتراضیه ناسته کې؟
بله، په تقدیم سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. در حالی که تدابیر شدید امنیتی از صبح امروز تا به حال در جاده های شهر شبرغان از نیروهای امنیتی گرفته شده و جنجال های امنیتی هم در ولسوالی آقا در حال دیده میشه و اعضای ائتلاف برای نجات افغانستان امروز یک شنبه دومین همایش بزرگ مردمی خود در حمایت از شورای عالی ائتلاف در شهر شبرغان مرکز ولایت جاویدجان برگزار کردند. قسمی که در خبرها قبلا شنونده ها شنیده باشند، اولین همایش ائتلاف به تاریخ 10 اسد سال روان با حضور عطا محمد نور والی بلخ در شهر مزار شریف برگزار شده بود. در همایش امروز که در شهر شبرغان برگزار کردید، در آن چهره های اصلی ائتلاف حضور ندارند. با تور دوستم پسر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری و نمایندگی از پدرش، دکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ و نمایندگی از استاد عطا محمد نور و استاد سردار محمد سعیدی رئیس کمیته سیاسی حزب وحدت ملی و نمایندگی از حاج محمد محقق اشتراک کردند و سخنرانی نمودند.
بله، د کوم موضوعات په اړه هغه سه مهم ټکي ول چې دوی دغه په اړه حالت خبري وکړي او سه توافق ته سره دوی ورسیدل؟
بله، موضوعات مهمی که اینا اشاره داشتم بعد از آن که با تور دوستم پسر جنرال دوستم در مورد هدف و انگیزه ایجاد این ائتلاف صحبت کرد و حمایت از این شورا را روشنی انداخت، دکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایت بلخ و نمایندگی از عطا محمد نور با انتقاد از حکومت وحدت ملی و اتهام بستن چون مستبد و آن خودکامگی هایی که در حلقات حکومت وحدت ملی محدود است گفت، همه چیز را در اختیار خود قرار دادن و با سیاست های کج روشانه شان گفت که می خواهند مردم در گروگان با خود بگیرند وارد کرد. گفت اما ائتلاف یک قدیری تصادفی نیست و این ائتلاف بر بنیاد آرمان های دیرین مردم افغانستان است. در همین حال در این نمایش سردار محمد سعیدی هم صحبت کرد و گفت او زیادتر پابند بود که خواستار برگشت جنرال دوستم به کشورش شد. گفت ما خواهان برگشت هرچه عاجل جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری به کشورش هستیم که در کنار مردمش باشه و مردم سخت نیاز به او داره.
بله بله، ډیر زیات مننه رحمانیا صاحب. کورمو ودان و موریدل چې د جوزجان په مرکز شبرغان کې د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف دوهمه اعتراضیه ناسته نن وشوه. اولته د غوښتنه هم وشوه چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته هیواد ته راستون شي او په افغان حکومت هم زموږ خبریال ویل چې هلته یو لړ نیوکې او دغه په تړاو خبرې اترې وشوې. اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې د تختلو شو لسو کسانو لړلې شپک ښځې خوشی کړې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي راډیو ته ویلي د ښځې خپلو کورونو ته سپارل شوې دي او د نورو کسانو د آزادولو لپاره هم هڅې روانې دي. نامعلومو پټمخو وسلوالو د شنبې په ورځ د غزنی او قره باغ ترمنځ د جغتو په سیمه کې لس کسان لزان سره یرغمل کړي او چې د خلکو د استادو په باور اترلیره دا برمته نیونه قومي او حقوقي بڼه لري. یوسف خان زدران را سره همدا شیبه په سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کوي.
وسلوالو کسانو چې لای هویت او د تختونې بشپړه انګیزه نه ده معلومه، په غزنی کې د نیول شویو لسو ملکي کسانو له ډلې شپږ ښځې اخلاصي کړي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځې نن د وسلوالو له منګولو آزاد شوي او د نورو د آزادولو لپاره هڅې روانې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل د تختونکو د هویت په اړه څه نه شي ویلی، خو تر ډېره فکر کېږي چې د دوه کلیو ترمنځ د اوبو او ځمکو په سر شخړه د دغه تختونې سبب شوي وي.
دغه شپږ تنه په دغه لسو کسانو کښې شپږ تنه ښځینه وو چې دغه تختونکو آزاد کړي دي. تر اوسه پورې دغه تختونې انګېزه لا نه ده معلومه، خو مخکې د دوو کلیو ترمنځ د اوبو پر سر شخړه وه چې د دغه شخړې مخینه تقریبا یو سلو پنځوسو کلونو ته رسېږي. د اوس لپاره هلې ځلې روانې دي چې د دغه پېښې ریشي پیدا شي او دا کسان د
پټ مخه وسلوالو د شنبې په ورځ سهار وختي د جغتو ولسوالۍ له لارې غزني ته روان د قرهباغ لس تنه اوسېدونکي له موټرو ښکته کړو او نامعلوم لوري ته ځان سره برمته بیولي وو. د سیمو اوسېدونکو او چارواکو ویلي چې په تختول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو چې ښځې یې له تختونې یوه ورځ وروسته کورنیو ته سپارل شوي دي. که څه هم د تېرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د برمتې او تختونې پېښې بیا بیا تکرار شوي، خو د جغتو بیا په ولسوالۍ کې چې د سیمې چارواکو په وینا تر ډېره د حکومت په واک کې ده، دا لومړی ځل دی چې ملکي خلک تښتول کېږي. پولیسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته وویل د نښتې او شیرآباد ترمنځ د پرتو دوه قومونو ترمنځ حقوقي موضوع جزایي لوري ته تللې او دا پېښه رامنځته شوې ده. دی وایي د نښتې سیمې چې اوسېدونکي هزاره او اهل تشیع دي او شیرآباد یا شیرآباد چې پکې زموږ پښتانه ورونه اوسېږي ترمنځ حقوقي دعوه ده. په دې برخه کې د حکومت د مخالفینو تحرکات دي چې غواړي حقوقي موضوعات په جنایي، قومي او مذهبي بدل کړي. نو ځکه یو شمېر اهل تشیع یرغمال نیول شوي، ولې هڅه کېږي چې دا ستونزه حل شي. له دې وړاندې د شیرآباد سیمې یو اوسېدونکي د نښتې د خلکو لخوا وژل شوی وو او د نښتې کلي اوسېدونکو د شیرآباد په سیمه د کاریز اوبه بندې کړي، د کومې سیمې خلک چې د وچکالۍ څخه شکایت کوي. د غزنی د خلکو استازی ښاغلی اعتمادي وایي په سیمه کې د حکومت وسلوال مخالفین له دغو شخړو ستر اختلافات رامنځته کوي او له دې لارې غواړي قومي او مذهبي جګړو او تعصبونو ته لمن ووهي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست او د دې ساعت خبرونه اوري. که وخت لرئ کولی شئ چې زموږ ویب سایټ ته هم سرخ کره کړئ، هلته هم ډېر مهم مطالب او موضوعات لوستلی او کتلی شئ. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکار اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 98مې کلیزې د لمانځنې په مناسبت یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکۍ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، دا ورځ د ټولو افغانانو ده، که په نظام کې دي او که له دولت سره جنګېږي، نو باید د لمانځنې لپاره یې ټول خپل مسؤلیت ادا کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي ټول لوري باید پوه شي چې د افغانانو د وروسته والي او بې ثباتۍ یوازینی لامل د بهرنیانو لاسوهنې او پر افغان خاوره یرغلونه دي. د سر مقاله لیکونکي باور موږ باید د موجوده وضعیت نه د وتلو په خاطر هغه چلونه او مډرن تکتیکونه زده کړو چې نورو ملتونو کارولی سي. دی لیکي د افغانستان د بریا یوازینی لار له جګړې نه د ټولو لوریو لاس اخیستل او د علم زده کړې ته مخه کول دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، سږ کال افغانانو د نورو کلونو په پرتله د خپلواکۍ جشن ښه ونمانځه. سر مقاله لیکونکي لیکلي که څه هم افغانستان د خپلې خپلواکۍ تر بیرته ګټلو وروسته د ګڼو دسیسو او توطیو ښکار شوی، خو په خبره یې دغه هیواد ورنه بریالی وتی دی. په سر مقاله کې راغلي که څه هم د افغانستان د بې ثباته کولو دسیسې او توطیې لا هم روانې دي، خو دغه ملت به کله هم د غلامۍ ژوند قبول نه کړي او د ژوند دا ډول تر ټولو بد او پریوتې ګڼي. مسیر خپلواک ورسپانی بیا خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي خلک په شاندارو مراسمو سره خپلواکي نمانځي خو حکومت د خپلواک دولت په توګه عمل نه کوي. مسیر د یو شمېر افغان شنونکو او سیاسي ګوندونو له قوله دی کړي چې حکومت نه یوازې دا چې د خپلواکۍ نمانځل لپاره په مرکز کې ځانګړي مراسم نه لرل بلکې په عملي سیاست کې هم د خپلواک دولت په توګه عمل نه کوي. یو تن افغان شنونکي ورسپانی سره په خبرو کې د خپلواکۍ په ورځ هرات ته د ولسمشر په سفر انتقاد کړی او ویلي چې دا سفر په دې ورځ مناسب نه و او د خپلواکۍ ساتلو په اړه د حکومت پر دریځ خلک شکمن کړل. شنونکو ورسپانی ته دا هم ویلي چې خپلواکۍ د خلکو لخوا اخیستل شوې او لمانځنه هم خلک کوي خو حکومت مسؤلیت لري چې په دې اړه خلکو ته روحیه ورکړي.
وخت 12:13 شوې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی صالح محمد صالح وړاندې کوي او لاغه وروسته حدیث پردیس په سټوډیو کې د چتاستا نور بسته 19 پروګرام وړاندې کړي.
د ولسمشر د یو فرمان له مخې د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قول اردو بدل سوه. ولسمشر غنی ویل د سربا د افغانستان د کمانډو او ځواکونو ظرفیتونه لوړ سي. د کندوز ولایت چارواکي وایي په اختاش کې د دولت 14 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. ویل سوي چې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 15 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. بل خو د بدخشان ولایت چارواکي وایي د تګاب ولسوالۍ ټول سیمه له وسلوال مخالفانو تصفیه سوي دي. مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت کنسرت اجرا کړ. د رخ صدر اعظم حیدر العبادی وایي دولتي ځواکونه د تل افار شار د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي. د عراق یو کشتۍ د دغه هیواد د قلمرو په اوبو کې له یوې جنگي کشتۍ سره تر ټکر وروسته ډوبه سوي او په نتیجه کې څلور کشتۍ چلوونکي مړه سوي دي. او جرمني له هسپانیا غوښتنه وکړه چې جرمن لیکوال دوګان اخان لی ترکیې ته ونسپاري. نوموړی په هسپانیا کې د ترکیې د جلب پر اساس نیول سوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته ونیز خبرونه ته ډیر خراغ لید خبرونه درته د نیم سات په مخه زه محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنی ته هم بلنه ورکړې چې لنی کمر خاص مونږ بلنه منلې او خبرونه ته راغلي. په نننۍ خبرونه کې مونږ ملمنه ده شمع مرخیل ژورنالیست. په دنن خبرونې موضوع هم دا ده چې په بدو کې د انجونو ورکړه په افغاني ټولنه کې په دې رابطه باندې سره بحث کوو چې دا موضوع څومره جدي ده او په دې رابطه باندې تر اوسه پورې څه کارونه شوي دي. شنونده عزیز، در این برنامه شماره تماس برتان میگم و صدای شما را هم با خود می داشته باشیم. 0799 20 35 40 و 0800 822 755. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0990 40 15 40 0992 25. تاسو هم کولای شئ چې د دغه شمیرو په دایلولو سره موږ سره اړیکه ونیسئ که کومه خاصه پوښتنه لري او همداراز که په دې رابطه خپل نظر کولای شئ چې را سره شریک کړئ. امرخیل صاحب، ستړي مې خبرونه ته خراغلی.
سلامت اوسئ. ډیره مننه کوم. په پیل کې تاسو ته ساسي د دلارې نه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. خو دې په چيو خيسته ورځ مو پیل کړی اوسئ.
مننه امرخیل صاحب. رازو دې ته چې مشخصا پښتنه مې دا کوله چې له بده مرغه په افغاني ټولنه کې د انجونو په بدو کې د انجونو ورکړه دا ستونزه وسم شته ده او په دې رابطه تاسو څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي، څومره مثبته نتیجه ورکړي، څومره عامه پوهاوی شوی دی په دې رابطه؟
بله، مشخصا پیل کې دې ته راځو ده چې تر ډیره پورې داسې ویل کېږي چې د ښځو وزارت شته یا هم که ووایي چې نور ارګانونه د ښځو دپاره کار کوي یا هم نور ټولنې دي چې که موږ ووایو چې د ښځو د حقونو دپاره کار کوي یا هم کمې نړیوالې مرستې چې دي د ښځو په نومونه باندې دلته راځي، خو کوم تر کومه حده پورې چې لازمه ده او تر کومه حده چې باید هلته کار شوی و داسې کوم خاص کار نه دی شوی. مشخصا ساسي موضوع ته رسیدا چې تاسو موضوع ده د ښځو په بادو کې ورکړه ده یا هم کم ناوړه رواجونه دي چې له بده مرغه لمن نه هم بیلابل دي، خو په خاص توګه یا هم هغه عمده لمن نه چي دي ناپوهي ده. زمونږ د خلکو د ناپوهي دل هم ورته ویل شو دغه ترڅنګ خپل بے سوادي بیکاری هم دغه ترڅنګ فقر دي. ځکه ډیری کورنۍ دي تر کېږي چې ځینې وخت د جګول ور په بدل کې خپل لوی ورکړي یا هم ځینې داسې نور مسائل دي چې غوډی ته اړکیږي چې دغه نوړه رواجونه یا هم رسمونه سره دوی مخشي یا هم دوی لورګانی مخشي. کووی چې وس په بادو کې یو چا ورکبل کووی چې قتل به پلار کوي یا هم مورور به کوي زوی به کوي خو بادو کې به یا لور ورکول کیږي یا خپل خور ورکوي. لبد مرغه کبی هم وایو چې په افغانستان کې خیر پلازمینه کابل کې خو به د دې ستونزې د حل لپاره یو څه کار شوی وي یا هم د دې ستونزې یا هم د دغه بدمرغۍ ټغر بټول شوی وي. خو په لرو پرتو سیمو کې په کوم سیمو کې چې
زموږ مسلې ته زراتلم او بخښ چې ساس خبرې مې قطع کړې. اکثره ستونزې چې په لرو پرتو سیمو کې کلو باندو کې هلته څه فکر کوي تر اوسه پورې چې پاغه شکل چې لازمه ده عامه پوهاوی شوی او جدي ستونزې چې پاغه سیمو کې موجود دي تر اوسه پورې په دې رابطه باندې کوم کارونه چې شوی دي ستاسو له نظره څومره مثبت او نتیجه یې څومره ورکړې ده؟
بله حدیث یان لکه څنګه مې چې مخکې هم وویل چې تر کومه حده چې باید کار شوی او تر هغه حده پورې کار نه دی شوی. زه منم چې په پلازمینه کابل کې به یو څه کار شوی خو په لرو پرتو سیمو کې چې به هم زمونږ مېرمنې تر ډیره پورې تر کومه حده چې پلازمینه کابل کې زمونږ مېرمنو لپاره اسانتیا ویلې دي خو په لرو پرتو سیمو کې مونږ وینو چې د سواد د نعمت نه هم زمونږ مېرمنې بې برخې دي. دغه ترڅنګ د ډیرو اسانتیاو نه دوی بې برخې دي. نو تر کومه حده پورې چې باید کار شوی او تر هغه حده پورې کار نه دی شوی. څنګه مې چې مخکې ویلې د ښځو په نوم باندې ډیری داسې مېرمنې مونږ لرو چې دوی په نوم باندې زمونږ نور کوم ګاونډي هېوادونه چې دي هم کومې نړیوالې مرستې چې دوی په نوم باندې راځي خو تر کومه حده چې باید دوی ته ورسول شي دوی ته یو څه باید برابر شي. تر هغه حده پورې نه دي برابر شوي. دوی په نوم باندې داسې جیبونو ته لویږي چې څنګه ووایم نو په کوم هغه باندې زه یاد کوم.
بله امر خلصه به شما پس برمیګردیم. شنونده عزیز حال نوبت رسیده به تماشای شما. یک چند قاری صاحب پشتون در تماس تلفنی با ما وصل شده. قاری صاحب مهربانی لکم زیت خدای اړیکه نیولې.
بله محمد علی پرجس استاد دایمی اړیدون کارم یم. قاری صاحب پشتون د جوزجان څخه سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو اړیدونکو ته او تاسو درنې ملمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام قاری صاحب مهربانی وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک
کړئ. د خبرونې موضوع هم د بده ورکولو موضوع ده. پردیس شاو دا خصوص سواره متر اسلام د نگاه څخه نظر واچو شدم چې ملا صاحب نکاح ته یم ناروا ده چې اغا صاحب دعا کوي یم ناروا ده چې قریدار چپنه پر وژو کوي یم ناروا ده. دا یو وخت په شیر کې وایي سی وایي شاو یری وچی دغه پښتنو خو مې دا یو ری واش خوښ نه دی او د دولو سو کلون جلی زاره سړی ته کیږي او چورو اس کې چې مغرور سړی ملکی په بده کې خوره کشي واده سړی ته کیږي د پښتانه په مذهب او پښتونه تل افروت په کوی د جهالت کې اغیار ځان سنبال کوي دا کیږي. نو خبره دا ده چې دغه په بده کې ورکول اصلا چې دغه یعنی قتل ظالم کوي او قرباني کوي مظلومه لومه که انځوس کالال ته جون کوي خسرېس کالال ته جون کوي دا پرانجو په تکلیف کې شته تیری دا اوله سنولې د نکار سړونو د تلولو سنولې تر څو مظلومه وجل کیږي او دا مظلومه سپینسری کیږي او وجل کیږي په خپل په مرګ بری دا به تر هغه وخت دا ناروا ده او دا ناروا تیل دی. اوس ساسو ملمنې سره پښتنه وکړو اصلا خو دغه په بده کې ورکول د نجلۍ دا خو یو نوی خرافات او رواجات او انانات چې افغانان لري خپل په مابین کې خصوصا او دغه انانات او خرافات څنګه ورکېدلی شي اصلا قرارداران مسئولیت لري سپینږي مسئولیت لري هر ورور هر خور مسئولیت لري. ما ساسو ملمنې سره پښتنه دا ده.
بله بله
چې دغه خرافات توس هم په قراو قصباتو کې څنګه ورکېدلای شي دا مسولیت د چا دی چې او ساسي مبارزې څومره نتیجه ورکړې ده تر اوسه پورې.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب چې خبرونه ته زنګ وهلای او قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه اړیکه نیولې و. شنوندې دیګه هم در تماس تلیفوني به مواصل شوه. بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه صحبت وکړین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني. مننه مهرباني وکړئ نوم مو راته ووایئ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خپرونې موضوع په اړه نظر سره شریک کړئ.
نوم مې عبدالرحمن د غزنی.
عبدالرحمن له غزنی څخه ښه راغلی د خپرونې موضوع په اړه نظر لري پوښتنه لري؟ ښه فکر کوم دوی خبرې نه کوي ورزوی یو بل اوریدونکو راخلو. قدرمن اوریدونکو له تاسو هیله کوم چې کلمو تماس نیو مشخصا د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ، کوم مشخصا پوښتنه هم لرئ بفرمایئ. شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ اسمتان بگوین.
سلام احترامات تقدیمه متا ته تا قدردان ملمنی خورته.
وعلیکم السلام. مهربانی ورور، لکم زی څخه د اړیکې نیولې؟
ذاکر مده کاپیسا نه تا سره په کرخه باندې ما
له کاپیسا نه خرغ لخبرونه ته مهربانی.
خیر اوس ډېر ډېر من نه تا روان نه ډېر خمو زوم جوړ کړی دا نو د څه ضرورت چې به یو پښتنه وکم چې ار څوک پی بانم عوام لاس هیچ نکیږي، د غریب لاس هیچ نکیږي، او که یو غریب یو هغه د فتن صاحب زولانه ده او جیل ته اچول کېږي. ته داسې نن ته وګوره چې دا تاسې خپرون نه زه اورم چې د خلکو غوږونه پرې د خلکو بې عزتۍ اتیا کلن اویا کلن سړي ته بې عزتۍ وشوې. نو زه وایم چې دغه خپرونه او دغه موضوع چې تاسې راخیستې
پس برمیگردیم با میمان عزیز خود. بفرمایید شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی. وعلیکم السلام، مهربانی.
قام ندیر اخیوم موضوع انتخاب کرده دا.
بله.
درما ووز خلق لدغا فکر نوات دیدی دی صداده که دی و خد ورکی هر چه بوی سوی دی.
بله.
دی پشتیا پو ولایت که پدی چو کالو که پا هر منجلسی جزو که ناستل مموگا پو بادو ندور کرده و میاو و پور ورته ای خی او یام یو پتای ورته ای خی.
بله.
لطه غنداورین نوز تیر خلق پول سوی دی و تیل دی لکاوریری سوی لیش مرگ پلار اون کی ای رور اون کی او پیور کی و جل کی او یا یو دول اسکلانا یا اسکلانا یا شلکلانا. هر جمعه شورا لرو هر کام نا دیر کارونه خلکو کړی دي. هر چا ته ما غزم دا باید هغه ناورینونه په افغانستان
ستاسو نظر مو هم واورید، پختنه مو هم پختنه خونه و دام یو نظر و دامم یاداش کردی. رضایت من نه چه لپکتیت خماری کنی ولی با شنونده عزیز یک وقفه کوتا میگیریم پس برمیگردیم.
ده گوڑی اچار پروگرام لدی وروستا ده شنبو پورزو ده سهار ده اتو بجو او ده یک شنبو پورزو ده مازیگر ده چلورو بجو پا خبروانو که ورندی کیشی.
ډیر خراغ لیک پرونه ته قدرمن اوریدونکو بلا بلا اوریدونکو له مختلف وسیمو څخاړي کني ولې به قاری صاحب جوزجان ناړي کني ولې و امر خیل صاحب کا تاسو پختنه یادش کړی وی دو ویل چې بلخره څنګه کیدی شي دا سنزه خوس پټولنه کې موجوده ده چې دا سنزه حل شي او حلاري څه کیدی شي.
bale حدیث جان خپل کړی تراشو چې اوس خپل ک اوس پلازمینه کابل تراشو منګه اصل پسلو کې ویل چې کوم ارګانونه چې تلته کار کوي هم د حقوق بشر په نوم باندې چې منګه کم هغه لرو چې تقریبا ډېرې مېرمنې دي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره هلته دوی ځي او تر یو اندازې پورې هلته دوی هڅه کوي چې خپلې ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي یا خپلې ستونزې حل کړي. خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې بیا هم موږ ویلی شو چې زمونږ دیني علما د هغوی رول ممکن په دې برخه کې ډېر مهم واوسي. د هغې تر څنګ قومي مشران دي، د دوی رول هم ډېر اړین دی، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه ده. زه غواړم چې په عامیانه ژبه باندې په دې موضوع باندې خبرې وکړم. پکتیا که پکتیکا ولایت و چې نه پوهېږم، زما اوس سم په یاد نه دی، خو همدې ولایتونو نه زمونږ یو ځوان و چې هغه راغلی و د همدې ناوړه دودونو د دې لپاره چې دغه دودونه له منځه یوسي، یا همدې دودونو لپاره د پای ټکه کېښودل شي. د کومه خیمه هم دلته ودرولې وه، د احتساب هم کړی و، او تر یو حده پورې داسې ویل کېده چې بالاخره حکومت هم د سره ومنله چې دغه دودونو ته به د پای ټکه کېښودل کېږي. خو زه نه پوهېږم چې تر کومه حده پورې به دغه موضوع هم عملي بڼه اخیستې به وي او که به نه بي اخیستې. خو بیا هم تر یو حده پورې زمونږ مشران چې کله په یو کرسۍ کېني، یا هم په کوم ریاست ته چې ګمارل کېږي، نو هلته بیا دوی وایي، هم یو نوې دنده چې دوی ته ورکول کېږي، نو هلته بیا دوی وایي چې لومړی کار چې موږ کوو دا به کوو چې د ښځو دپاره به موږ کار کوو، د خپلو خویندو میندو دپاره به موږ کار کوو، موږ به د هغوی د حقونو په اخیستلو کې ډېر زیات کار کوو. خو بیا هم بس پیل نه چې راځي، نوي نوي چې په کرسۍ باندې کېني، اما کوم نوي خیالاتو سره یو ځای، نو دوی کوشش کوي چې بس هسې په شعار باندې ډېر څه ووایي، یا هم تر یوه حده پورې خپل ټټر ډبوي، خو تر کومه حده پورې چې باید عملي بڼه واخلي، یا هم په عمل کې یو څوک هغسې نه کېږي، نو بیا هم تر یوه حده پورې دغې ستونزې ته، یا هم دغه ټغر د ټولولو دپاره زمونږ دیني علما دي چې دوی رول ډېر زیات مهم دی. حکومت ته د هغې تر څنګ کوم وزارت چې دی، کوم نور بنسټونه، کوم نور ارګانونه چې دې برخه کار کوي، ممکن دوی رول ډېر مهم او خپل کورنۍ ته هم پکار ده، ځکه چې اوس موږ ګورو چې په ډېری او سیمو کې زمونږ کورنۍ تعلیم یافته دي، زمونږ میندې، زمونږ خویندې، نو ممکن چې دوی هم د کومه پوهه چې لري د هغې د پوهې نه په ګټه اخیستلو سره ممکن دغه رواجونو ته د پای ټکی کېږي.
بله، کوم کس چې تاسو یادوو، خانولي عادل، چې په دې رابطه باندې د هغوی دادخواهي یا په دې رابطه باندې چې کوم کمپاین پیل
کړی.
سوال دیګرم مې خواستم مشخصا طور پرسان بکنم، شما اشاره کردین به مشکلات متعدد که در این راستا موجود است و شاهد هم هستین، شاید با ما موافقم باشین که از 16-17 سال بدین سو نهادهای متعدد در این راستا کار کردن و مشخصا به می موضوع هم. چقدر این نهادها تانستن که از یک با استفاده از یک راهکار و یا یک میکانیزم بسیار مشخص موضوعات در کل خشونت علیه زن و در موضوع خاص می موضوع را که امروز ما شما سر صحبت میکنیم ایراد پوشش بده، تمرکز بده و بالاخره یک راه حل اساسی و جدی که ضرورت است او را برش پیدا بکنه؟
بله حدیث جان، تر اوسه خلک څنګه چې ما مخکې په خبرو کې یاد کړل چې تر اوسه حکم خاص کار نه دی شوی، خو ورسره لدین هم ممکن چې که دوی چیرې وغواړي شاید ډیر دې برخې لپاره کار وشي، ځکه ما مخکې هم ویل چې زموږ لر پروتو سیمو ته راشو، زموږ قومي مشران یې هم کوم نور برخو کې چې ما یادونه وکړله، خو په کوم سیمو کې چې امن دی، هلته امنیت دی، یا هم هلته تعلیم شته، د زمونږ میرمن د تعلیم نه برخمنې دي، نه ممکن چې هلته کوم ارګانونه چې کار کوي، هم کوم بنسټونه چې کار کوي، د دوی رول او د دوی کار هلته هم ډېر اړین اوسي. نو اوس هم سری وخت ده که زه وایم چې اوس هم یعنی وخت شته چې دوی باید هلته کار وکړي د میرمنو دپاره، ځکه چې په شعار کې که زه اوس بیا هم ووایم ممکن چې دا موضوع به هم ډېره کلیشه شوي، خو بهتره داده چې عملي بڼه واخلي.
بله، یو بل اوریدونکي له پکتیا څخه فکر کوم اړیکه نیولې وه، ده بیا مثبت نظر درلود، ویل چې د پخوا په پرتله یعنی مثبت فکر شته او دا موضوع یعنی د خپل تجربې شریکې کړي چې مشخصا په پکتیا کې څو داسې موارد وو چې دوی د دې کار مخنیوي کړی ده، یعنی کارونه هم شوي دي.
کار شوی ده، کار شوی، یعنی په دې باندې هم موږ سترګې نه شو پټولی چې هیڅ هم نه دي شوي. کار شوی خو تر کومه حده چې لازم او تر کومه حده چې باید وشي، تر هغه حده پورې نه ده شوی. چې زما غوښتنه همدا شي به کوم چارواکي که زما آواز اوري، کوم ارګانونه چې د ښځو د حقونو په نوم باندې کار کوي، هم کوم نور کوم بنسټونه چې دي، دوی زما هیله هم داره چې څنګه چې یو بنسټ نوم دوی د ښځو په نوم باندې ږدي، همدغسې باید کار هم ورته کړي، څنګه چې دوی شعار ورکړي، همدغسې باید خپلو خبرو ته، خپلو شعارونو ته باید عملي بڼه هم ورکړي.
په خپله میرمنې څومره په دې برخه کې کولی شي نجونې چې فعال رول ولوبوي، ځکه د تاوتریخوالي اصلي قرباني خو هم همدوی دي.
بله حدیث جان، که زه اوس دې ته راشم چې اوس موږ خپل افغانستان یو پښتنه ټولنه ده، یو سنتي ټولنه ده، اوس یو جنۍ هم یو میرمن که د واده مسله شي، هم د ولور مسله شي، که چیرې دا خپل نظر پکې وړاندې کړي، نو ښکاره خبر ده چې یا به ورور راپاڅېږي، یا به پلار راپاڅېږي، ورته وایي به بشتلا دون نه شوی چې موږ په خبرو کې بس تم خبرې وکي یا هم حق نه ورته ورکې چې هغه خپل خبرې وکي یا هم ورته ورکې چې په مېسلا کې وایم چې تم رسپینسترګې جنې تم ربي شرمې نو دا موارد باندې ممکن چې ځینې میندې دي ځینې خويندې دي چې دوی نشي کولای چې هغه خپل نظر هم وړاندې کړي خو بیا هم ځینې کورنۍ کې چې واقعا د لور د زوی فرقونه نشته یا هم دوی ته دغه تفکیک دوی په منځ کې نه وینو ممکن چې دوی ته اجازه ورکړي او دغه اجازه په اخیستلو سره دوی خپل نظر هم ورکړي نو ممکن چې د میندو د خويندو رول هم په دې برخه کې ډیر مهم اوسي
بله برته تاسو سره ګرځو ورزو یو څو اوریدونکو راخلو چې د ټلیفون په لیکر سره وصل شوی دی بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین شنونده عزیز صدای شما را ما داریم بفرمایین از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنین اگر کدام سوال مشخص هم دارین
صحیح
بفرمایین صدای شما را ما داریم
سلام انا هنیه که هلیم اومان تاس 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 گران ملوانیت تای زنگل اسلام دا زبیر رجیس طور گلن نوریزم کتا من انا زا مغفار پردیس زبال علایت دا چپامل سالی دا شید نوی دا بسین نکلی سدن کن وست محل ساس سر قلات مرکز سر ساس سر پاری که کن
مروانی خبرون تخر اغلی ورور خبر نظر سر شریکی مشخص پختن عمل رای
من انا کم نظر مو په دې ډول دی لاریدم کوم مننه سیاسي نظرونه وړاندې کوم زما څه حق تاسو معلومه سیاسي لري پرته سیمه ده له عامه په هغې څخه لرې ده هلته پوهنیز مرکزونه روغتیایي مرکزونه ده هېڅ هم نشته او عامه په هوای خو په افغانستان کې خو بیا هم مرکزونه څه نه څه لاسرسی لري او زده کړو ته او لرې پرتو سیمه ته هېڅ پاملرنه هم نشته او دا مو په هی په والا نو زه کال ته دا مشکلات به ډیر دي او سپیغله او سنجه تک شنوال یا هم په بده کې ورکول ما د خپل سرګو لیدلې حال درته وایم چې درې څلور ځله نه څلور ځای نه لیدلې دا سه ناول دودونه په بده کې ورکول یا هم د پیسو په مقابل کې او سنجه تک شنوال د هغه ژوند باندې ډیره بد اغیزه کوي دا یو هغه تاسو د افغانستان کې مخنیوی لامل همیست نظر مشران نکار دی چه پا طولانه که سرا طول سی مشتاس خبال پا طولانه که زن سم که در حکومت و در نور کار نده دنه چې خپل د قومي مشرانو د قومي سنجر مسولیت
بلې ورور یو پښتنه مې درنه کوله کلان ډیر ته جواب کې چې تخپل ویل شي دوه درې مواردو کې ته شاهد وي مشخصا د یو ځوان په صفت باندې ته په دې برخه کې څه کړی دی
مننه کوم چې زه یو ساده بس د یو سیوادوال د یو ولس په سپاس سره راغلی زمې ته ځم نه لرم لسته ذکرم په نور ولایتو کې کړی دی او هلته زما په شمول کول به سواده پاتې دي ځکه په دې برخه کې په دې هر اړخ کې دوی کار نه کوي او دا مو په خپل سندرو مشرانو دا اعتراض داس کې سیاست خیله کوم دي د کې وخت راکې
ډیره مننه قلات خزمونږ ورور اړیکه نیولې وه ورځو یو بل اوریدونکی راخلو بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین شنوندې عزیز خوبی تماس قطع شد میریم یک تماس دیگر را میگیریم بفرمایید شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین
سلامون اونی که هیله و درانه ملمانه تم سلامون اولون بکنون پازل هدی وردگم بچه
وردک صاحب میربانی خبرون تخر اغلی لند را تر نظر کلری که کم پختن مشخصا
داته لگی جازه رو که اجازه رو که نو وقعان دیره و مهمم غوراکړی د نن ورځې نو دا د دغه دوه ورځې موږ تاسو غوراکړی دی په دوه باندې په دولي سي د سوهو کې کلیوري سیمو کې دغه دوه ورځې شته دی څنګه دی نو د اوسه موږ تاسو بعد مبارزه وکړو دا کوم داسې کتابي خبره نه ده چې څوک یو چاته په بعد کې یو لور ورکول دا ډېر د افسوس وای دی چې دومره نه خونه یو دومره د مغ نه جوړول شي یعنی د دوه ورځې موږ تاسو په کار سر بعد مبارزه وکړو په دې خبره مونږ څنګه کې چې په داسې وشي په سر مبارزه کول چې څوک په لور په بادو کې وشي دوه سبا دښمنی وکړو دې سړي ته دښمنی به دغه سړي ته وي خو د دغه سړي ته بعد موږ تاسو دښمنی په زړه کې بادو شي دغه سړي والے دا کور وکړ
بله ډیره زیاته مننه وردک صاحب ستاسو نظر مونږ واخیست د نننې خبرونې یو وروستی اوریدونکی راخلو د دوی نظر هم راخلو بیا به راشو خپلې قدرمنې میلمنې ته بفرمایئ شنوندي عزیز از کجا تماس گرفتین وعلیکم السلام مهرباني وعلیکم السلام
د حال شوې دا خو د شخصا د کابل یم او د کلکان ولسوالۍ نو دې څه د کوم هغه کلری چې دوی چې د کابل کې مثال د دې څه د شخصا د شاید یم چې په روس کال یو ستونزه ول هم دسې تقریبا په سرنی کې نو دې ستونزه دا سلانجه را جوړه شوه بل الک غمړ کې سړی مړ کې په کلکان کې
بله
نو خو ریوار کړ شو بعد کې نو دوی وایي چې مثال کابل مرکزی ولسوالۍ د لانډه ډېره نو دې ځای کې د شکار کېږي بد کې ورکول کېږي او بیا دا خبره چې خورې بد کې ورکړ شي دا څنګه بیا هم نه حل کېږي ځکه چې دوی ماکینه او هغه په نجلۍ خو ځنم کوي کوي خو هغه ورونه بیا هم نشي راتللی چې مثال دې سره
کېږي
نو دا زه دې ته دا وایم چې دا په کم دلیل او په کم سره دا وایي چې یاره کابل کې دې ته ستونزه
بله مننه ورور مننه ستاسو نظر مونږ واخیست تشکر شنونده عزیز که تماس گرفتین و نظرات خود را شریک ساختین یک موضوع را میخواهیم یادآوری بکنم که در برنامه گذشته ما تاکید کردیم که اگر دختر خانم ها تماس بگیرن بهتر است چون خود قربانی ها خانم ها هستن با کرات تکرار کردیم و شماره تلفن تکرار میکنم دیگه اگر یا تماس بگیرن بسیار خوب است چون خود از یا قربانی هستن و سر موضوع مشخصا بحث بکنیم بازم اختیار دارن برمیگردیم با میمان عزیز خود دو سه شنونده سوال مشخص هم داشت یک شنونده از قلات تماس گرفته بود گفتن که نظر داشتن ببخشین یا سوال نداشتن شنونده دیگه از وردک تماس گرفته بود و سوال مشخص از وایی بود که بالاخره چی دلایل بوده میتانه که در قریه و قصبات مشکل کی مشکل جدی از دروج برای آگاهی اما کار نشده و نظر شما را دی رابطه خواست میکنم
بله یو حدیث جانا چی دیادم اونو زیز منگ دیو روش دی کلکان و سیمن هم
بله
دوی عریق کنی ولی دوی
بله.
ویل چی زی پا کم حق بانده و ایما
بله.
لکه سنگ میشه مخ که همو ویل چی یعنی تر کم آها دا پوره چی کار شوی یعنی در نور سیم پرتلا بانده خپل و پلازمینه که اوز کار شوی خدا سیم نشم ویل چی بلکل دیگه ستونز تغار طول شوی دا تر کم یو حدا پوره بکار شوی خو باقی هم بیا زمنګ غوښتنه هم ده چې دی برخی لپاره پوره پوره کار وشي دا غي تر څنګه چې دی ورور ویل چې کله چې یو خور یا هم یو لور ورسته په بادو کې ورکړ شي نو ورسته لاغینه هم به دی د کورنۍ اړیکې سره نه جوړیږي ورسته لاغینه بیا خپل دا لور یعنی ته یو حدا پوره وي چې د خسر په کور کې هم د خوند په کور کې وهل کېږي رټل کېږي بد چلن نه وړه مړ دي سره تر سره کېږي چې بل اخره موضوع تو تاریخوال نه هم تیریږي بل اخره هم دا چې کله چې دوی د یو ماشومانو نړی تراوړی یا هم دیو کورنۍ جوړه کې ورسره لاغینه هم بیوی په کورنۍ کې ډیر زیات ستونزې وي چې بل اخره هم دغه ستونزې به هم دغه د چز مونږ پراتون کې نصر باندې هم تاثیر درلودل شي که چیرې په مستقیم ډول باندې یو شخص یا هم یو فرد مخامخ نشي ورسره خو ممکن چې چیرې د مور د پلار منس کې هر ورځ جنگ او جنجال وي پلار هر ورځ په قهرجن حالت باندې ویني همغه د چې دی په ذهن باندې هم پوره اغیز درلودل شي دغه تر څنګ دی ورور ویل چې اوس څه کول په کار دي د ستونزې د حل لپاره یا هم د ستونزې د پای ټکی خودل لپاره که زه وایم چې تر یو هده پورې دغه دودونه هم دغه ناوړه رسم رواجونه چې زمونږ د خلکو په ذهنونو هم زمونږ پرول نه باندې تر ډیره پورې حاکم شوی دی خو بیا هم رسنۍ هم پرې برخه کول شي پوره پوره رول ولري ځکه تر یو زیات هده پورې تر کومه هده پورې چې ما زما د سترګو لیدلې حال ده د خلکو باور د خلکو اعتماد پر رسنۍ باندې ډیر زیات ده دغه تر څنګه چې ما ویل په لور پرتو سیمه کې خود قومي مشرانو مسولیت د دیني علماو کار دی کله چې دوی په یو نور مسایل باندې خبرې کوي هم زمونږ نور کم مشران په سیاست باندې دونه خبرې کی راځي چې دې برخه نمنګ تیر شو راځي چې دې برخه تر شکم برخه چې واقعا زمنګ ټول نه ورته ارتیا لري هم زمنګ میرمن ورته ارتیا لري په دې برخه باندې موږ تاسو کار وکړو نو به هم تر یو حد پورې کچېره تعلیم برخه کې امکانات برابر شي هم زمنګ خلک د بیسوادۍ نه خلاص شي نو شاید دې موضوع نه موږ خلاص شي هم دې سن سره موږ خلاص شو خو به هم میرمن په دې برخه کې پوره پوره ونډه لري په خاص توګه هغه میرمن چې دوی تعلیم یافته یا هم هغه میرمن چې زمنګ تر یو هم امیریت یا هم تر یو مدیریت پورې رسیدلې دي هغه میرمن چې واقعا نور میرمن دوی د لاسلاندې کار کوي دوی کولای شي چې د غوستون زته تر یو حد پورې د حل لپاره پیدا کړي
او ورسره پښتنه میدا کوله د نننۍ خبرونه چې تاسو په کافي اندازه معلومات ورکړل چې ستونزې شته او ورسته موضوع دا چې فکر کوي کچیرته هغه بنسټونه چې په دې رابطه باندې کار کوي مشخصا کچیرته د یو خاص میکانیزم لمخ کې مخې مختلاړ نشي او ټول پراګنده کار کوي بیا به هم نتیجه ورکړي
فکر دا کوم چې کومه خاصه نتیجه ورکړي ځکه که چیرې دوی مشخصه نه غوړي کوم پلان چې دی هم دوی کوم اهداف کوم مقصد چې دوی لري په دې برخه کې هم دوی وایي چې دوی مشخصه لار نه دوی د غسون ته د حل لار پیدا کوي هم د غرس مرواجونه لمانځه یو سی نه ممکن که دوی چیرې کوم ریاستونه چې دې برخه کار کوي هم کوم بنسټونه کوم ارګانونه چې کار کوي نو که چیرې دوی کارونه د یو بل سره همغږي ولري هم دوی کارونه یو بل ته ورته والی ولري ممکن چې دې برخه ته یو څه د حل لار پیدا شي
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منلې و خبرونه تراخلی قدم نوریدون کولو تاسو مننه کوم چې تر دې دمه لمونګ سره وي زمونږ د دې ونی خبرونه همدل ته پاتې رسیږي تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تلاس ورک